السلام علیکم د ازادي رادیو مخمنې خبری مجلې ته خراغلاست. قدرمن اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د وګي اسمبلی 28مه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 19 سره برابر ده. خبرونه په خبرونو پیلېږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډیر لرې دي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. جانکاري به دا څرګندونې بیګا یوې خبرې غونډې ته وکړي او ویل د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومتولۍ او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. کربی د ترهګرو ډلو په اړه د خبرو پر مهال وویل په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا ډیره کمزورې شوې او نه بریښي چې بیا به راژوندی شي، خو کربی د هم وویل چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو تروریستي ډلو څارنه لري. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2020 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې 6 میلیونه زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي. د یونسکو لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې د دې شمیر د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له 6م د پورته ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز او تر څنګ په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په نغلو کې د لمریزه انرژي د تولید د یوې پروژې د پرانیستو خبر ورکوي. د وزارت نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې دا پروژه د 10 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. په بیان کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال له قوله ویل شوی دی چې د دې پروژې د پرانیستو په غونډه کې ویلي نورې دا ډول پروژې به هم په راتلونکي کې پلي شي. افغانستان له کلونو راهیسې د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ دی او اوس مهال خپل د اړتیا وړ برېښنا تر ډیره له ګاونډیو هیوادونو ترکمنستان، ایران او ازبکستان څخه واردوي. هند نن له دې هیواده د یو کاناډایي ډیپلومات د ایستلو خبر ورکړ. دا اقدام 2 ساعته وروسته له هغه وشو چې اوتاوا د هند د استخباراتو یو جګپوړی مامور په جون میاشت کې د کاناډا په بریټش کولمبیا ایالت کې د سکانو د یو بلتون پالمشر هردیپ سنگ نیجر په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ او له دې هیواده یې وایست. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پارلمان ته ویلي چې په دې اړه یې تېره اونۍ د جی شل په غونډه کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره هم خبرې کړي. کاناډا ویلي د هغو موثقو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې ښایي د نیجر په وژنه کې د هند عناصر ښکېلو هند دا تورونه مسخره بللي او رد کړي دي. نوی ډیلی همداراز ټینګار کړی چې د هند ضد عناصرو پر وړاندې به قانوني اقدامات وکړي. او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن وایي اوکراین په وروستیو 3 میاشتو کې د روسي ځواکونو پر وړاندې په یرغلیزو عملیاتو کې ثابت پرمختګ کړی. هغه دا څرګندونې نن د اوکراین او د متحدانو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې چې ټاکل شوې د جرمني په لویدیځ کې جوړه شي وکړي. ټاکل شوې چې د جرمني په رامشټاین لویا پوځي اډه کې د 500 هیوادونو پوځي او دفاعي مشران ګډون وکړي. دا د رامشټاین د فارمات 15مه غونډه ده، خو د اوکراین د نوي دفاع وزیر لپاره لومړی ځل دی چې ګډون پکې کوي. رستم عمروف چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د نویو بدلونونو په ترڅ کې د دفاع وزیر په توګه ټاکل شوی ویلي چې دای د دې 3 میاشتنۍ جګړې د نویو لوریو په لټه کې دی. رویټرز خبري اژانس د امریکا د یو جګپوړي دفاعي چارواکي له قوله ویلي دي چې د رامشټاین غونډه به یو فرصت وي چې له عمروف څخه په خپله واوري چې لیدلوری او لومړیتوب یې څه دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویاند وایي طالبان د نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو ډیر لري دي. په یو مرکه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ اړیکې شاربو. یونسکو ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په نړۍ کې له زده کړو او تحصیل څخه د محرومو ماشومانو او ځوانانو شمیر زیات شوی دی. او په یو بل راپور کې به واورئ چې د طالبانو په ګډون د مسکو د فارمټ پر روانه غونډه کې به پر کومو مسایلو تمرکز وشي. نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په ناګورنا قرباغ سیمه کې آذربایجان پوځي عملیات کړی دي. ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
موږ د جمهوریت حکومت کې دولت سره پروژې تطبیق کړي دي او امارت لخوا هم هغه پروژې ارزیابي شوي دي، سلب سره تطبیق شوي دي، خو تر اوسه پورې د امارت اسلامي لخوا نه موږ تور په مدرک کول شوی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته سپینه مړی وایي چې امریکا طالبان پر رسمیت نه پیژني او داس یو پلان هم نه لري. دا خبره د سپینه مړی د امنیت شوراویان جان کربی بیګار سره یو تا وکړه. هغه د هم ویل چې طالبان له نړیوال ټولنې سره د خپلو کړو ژمنو برعکس روان دي او له نړیوال مشروعیت څخه ډیر لري دي. فریدا سیال د خغلی کربی د سرګندونو د نورو جزئیاتو لپاره را سره ده. فریدا جان مهرباني وکړئ.
مدنه کور ودان تکل سے مخکلی دینه چې دې موضوع تراشم یو تازه خبره چم دا اوس موږ ترلاسه کړه خبر دی په دې اړه به تاسو لاندو ويم چې د ملګرو ملتونو ویا اسمبلی یو سات مخکې په نیویارک کې د دغه سازمان په مرکزی دفتر کې پرانیستل شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د دغه سازمان د تاویو مې ممی غونډې د پرانیستي پر مهال ویل چې د افغانستان او یا سلنه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د خزو انجونو حقونه په جدي توګه تر پښو لاندې کېږي او هغوی له کار زده کړو او ټولنیز ژوند څخه لرې شوي دي. دا دویم کال دی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان څوکۍ خالي ده او د طالبانو استازي ته په دغه غونډه کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي ځکه چې نه ملګرو ملتونو نه هم د نړۍ هیڅ هوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلې. او لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه سپینه ماڼۍ وایي طالبان د نړۍ د غوښتنو او د خپل ژمنو برعکس روان دي او له نړیوال مشروعیت سره یې واټن ډېریږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون رسنیو ته د هم ویل چې متحده ایالاتونه هیڅ داسې برنامه نه لري چې پر بنسټ طالبان په رسمیت پیژني. هغه په خپل خبرو کې زیاته کړه چې موږ طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی، اوس مهال د دې کار د کول لپاره هیڅ برنامه هم نشته. ک طالبان غواړي په رسمیت پیژندل شي باید په مشروع ډول په هغه ژمنو عمل وکړي چې لنډیواله ټولنې سره د حکومت ولې د ترنګوالي په ځانګړي ډول لنجونو او خزو سره د چلن پړه کړی دی. هغه ویل چې اوس مهال نه یوازې دوی دا کار نه کړی بلکې برعکس هم عمل کړی دی. له همدې عمله د طالبانو د رسمیت پیژندل لپاره خغلی کربی زیاته کړ چې اوس مهال هیڅ کوم پلان نشته. د طالبان د حکومت وین زبیولا مجاهد په دې اړه تازه زموږ پښتني جواب نکړي، خو روسي او کیرسنی سره په خبرو کې وزل بیا د نړیوالې ټولنې د دوی د اوسنی رژیم د رسمیت پیژندنو غوښتنه کړې و. د دوو کلونو زیات وخت تیر شو چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي، خو سره له دې چې یو شمیر هیوادونو ته یې په ډیپلوماټیک کچه خپل استازي هم لیږلي، ولې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی رژیم په رسمیت نه پیژندلې. د طالبانو د اوسنی رژیم د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې د ټول ګډونه حکومت جوړېدل، افغانانو په ځنګړي ډول د خزو او جنودو حقونو رعایت او له ترهګرۍ سره بي توپیره مبارزه شرایط وړاندې کړي دي، خو طالبان د مسایل د افغانستان کورنی موضوعات بولي. د طالبانو حکومت دایدا هم کړي د چ په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې نشته او دوی اجازه نه ورکوي چې افغانستان خاور د نور هیوادونو پر ضد وکړول شي. خو په نیویار کې لرسنیو سره د خبر پر مهال د سپینې ماړې ویانت د سپینې ماړې د ملي امنیت ویانت جان کربی په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ پړول چې په دې هیواد کې د القاعده تهدید کم شوی، خو دوی پر نور هغه ترهګرو ډلو څار لري چې غواړي د حکومت ولې نه نشټوالي په ګټه حلته افغانستان او نورو ځایونو څخه ګټه واخلي. کته هم د طالبانو اوسنی رژیم په ظلمونو لنډیوال ټولن سره د تعامل غوښتنه کړي، خو پر دوی نیوکه ده چې د دې تعامل د کولو لپاره هیڅ داسې ګام نه ده پورته کړی چې د باور فضا رامنځته شي. تکل صاحب
قدر منوریدونکو پر راپور کې مو واوریدل چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ویلي دي چې د طالبانو لخوا لنړی او افغانانو سره د کړو ژمنو نه عملی کول د دې لامل شوی چې نړیوال مشروعیت د رسیدو لپاره د دوی مسل لا پسې وکړي. د طالبانو له حکومت د نړیوالو او افغانانو د غوښتنو په اړه د بس لپاره د شیبه د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ په مستقیمه اړیکه را سره ده. راسخ صاحب ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. د نن په افغانستان کې د سیاسي تصور شته او کله ناکله د شنون کو له خلې هم اوریدل کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ یو ډول پټ اړیکې شته، خو د کربی بیگانه خبرو ته چې تاسو جزئیات پر راپور کې واوریدل که سړی پام وکړي نو مسله بل ډول ښکاری. د امریکا او طالبانو د اړیکو حقیقت ستاسو له نظر څخه دی؟
سلامونه ګران قدر تاسو ته او تاسو د پروګرام ټول لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پکله باید دا وایم چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د غرب او د شرق پروګرامونه تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې زمونږ افغانان په دغه پروژي جنگونو کې مونږ وژل سوي او وژل کیږو، او زمونږ افغانستان خاوره د دوی د اهدافو لپاره استعمال شوی ده او استعمالیږي. زویل سم طالبان یو پروژه و، نه د دولت داری لپاره دوی جوړ سوي نول، خو خپل غربیانو یو ځل بیا طالبان د 2004 کال نه دوباره دوی رامنځته کوي، جوړې کوي، تمویل کوي، تکمیل کوي او تر او قدرت ته ورسوي. دوی د دوه د تعهداتو او د دوه د پروتوکول سره سم دوی هغه څه چې د افغانستان ولسته وادي ورکړي وي چې موږ به طالبان په هغه سیستم باندې به دولت سره به شاملو چې د جمهوریت رنګیدل یعنی پکې نه و. مګر
رخصت سبب کوي سوال همدغه دی، دا اوس چې تاسو په راپور کې د خغلی کربی سرګندونی واوریدې د هم همدغه تاییدوي دغه څه چې تاسو وایست؟
ګوري اصلا بل پروګرام په سیمه کې روان دی، دوی دغه څه چې وایي هغه څه نه کوي، او هغه څه چې دوی وګوري چې وکي هغه کولای شي، خو غربیان نه غواړي چې په افغانستان کې او په دې سیمه کې د امن او د امنیت فضا رامنځته شي او دغه جغرافیه د توریزم له ادرسه د سولې او د امن په بستر باندې مبادله شي. زویل سم بل پروژه یا بل پروګرام روان دی په سیمه کې، هغه پروګرام دا دی چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د چترال په سیمه کې د ټي ټي پی په نامه باندې جنگونه او دغه زرګري جنگونه چې رامنځته کیږي، دا زه په دې باندې متيقنم چې د پښتنو دی وژنې او د پښتنو دی د دې سیمه نه د فرارول او د تباهي
رسمن د امریکایي چارواکو لخوا مات سند اوریدلی؟ تاسو اوریدلی یا د امریکایي چارواکو یا د نورو نړیوالو قدرتونو لخوا؟
ګورې عزیزانو کدا سی وایو چې امریکایي چارواکي د غوز د افته کې چې $30 ملیون دوی طالبانو ته ورکړي، آیا دوی نشي کولای چې هغه څه چې دوی په هغه پروتوکول چې په دوه کې دوی امضا کړی ده هغه په دوی باندې تطبیق؟
نه، زما سوال به کې د چترال د مسلې په باب د راسخ صاحب چې تاسو وایي د چترال په مسله کې پټ توافقونه توافقات روان دي د نړیوالو قدرتونو ترمنځ، تاسو د څه شواهد او اسناد لیدلی د چارواکو له خولې مو څه اوریدلی په دې باب؟
ګوري کومه او تاسو دا څه وایي چې دغه لمر په دوه ګوتو نه پټيږي، زمنګ د غنیمې پیړۍ ته من زمنګ د جغرافیه زمنګ د په ملیون هاو انسانان چې وژل سول، دا د دوی د پروژو د اهداف او اساسي هغه ټکي و چې موږ په دغه پروژه کې وژل سی وستو. خو زه بیا ویل سم کچیر امریکا غرب او بل خصوص د امریکا استخبارات وغوړي په ډېر کم وخت کې کولای شي چې په دغه سیمه کې د سولې او د امن بستر خپور کړي، خو دوی د دغه لپاره دا کار نه کوي چې دلته د اقتصاد موضوع ده، دلته د دوی د صلاح او د خرڅلاو موضوع ده.
مننه راسخ صاحب،
د چین د اقتصاد پرمختګ موضوع ده،
ډیره زیاته مننه،
د ماتولو موضوع دی.
مننه. یو بل مسله چې متحد ایالات لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واوریدل دی خغلی کربی لخلینا ویل دي چې د وسل لپاره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره کوم پلان نه لري، په راتلونکو وګدمحال پلانونه که تاسو لطفا خپل نظر شریک کړئ چې داسې یو پلان شته د متحده ایالاتونو لخوا چې طالبانو حکومت پر راتلونکو کې یا په وګدمحال کې پر رسمیت پیژني؟
ګوري زه خو ویل سم چې د غرب راکړه ورکړه د طالبانو سره مخفي دي، پردي په شا کې روانه ده، هم دا چې دوی پر رسمیت نه پیژني دغه هم د افغانستان د ولس لپاره دا یو لوی زیان رامنځته کیږي، دا د اقتصادي بحرانونو سره افغانستان او افغانستان ولس مواجه کیږي. مګر د دوی استخباراتي راکړه ورکړه موجوده ده او د رسمیت پیژندنې خبره چې دوی په لګزر دوامدار شکل باندې دوی غواړي چې دا پروګرام لګره دوامدار هم نور شي، دا دغه د پاره ده چې دوی د خپل پروژه څنګه سره جوړه کی او دلته د اوکرين خبره ډیره خطرناکه پرته ده، تر څو چې د اوکرين موضوع یو طرفه نشي غرب نه غواړي چې په هغه پروژه کې دوباره داخل سی او مستقیم کارونه شروع کی نو زه په دې باندې متيقن ما چې دغه پروژه د خپل د طالب تر عنوان لاندې چې دا پروژه غربیانو په دې سیمه کې مخته وړي دغه پروژه پروګرام ډیر منظم روان دی.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راسخ و چې د امریکا او طالبانو د حکومت پر اړیکو یې خپل نظر را سره شریکو.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
له ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي چې له 2008 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو او ځوانانو په شمیر کې 6 میلیونه زیاتوالی راغلی چې له ښوونځي پاتې دي. بلخوا نږدې زر تنه زده کوونکو نجونو په یو پرانیستي لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان نجونو پر تعلیم لګیدلي محدودیتونه لری کړی یا د هغول لری کېدو سره مرسته وکړي. حسیب تلاش د ازادي رادیو خبريال د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او د موضوع نور جزئیات اوروي. تلاش سپ
سلامونه. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي له 2008 کال راهیسې په نړۍ کې د هغو ماشومان او ځوانانو شمیر 6 میلیونه نور هم زیات شوی چې له خوندزي پاتې او یو ډیره برخه هغه نجونې دي چې په افغانستان کې له خوندزي راګرځول شوی دي. د یونسکو په راپور کې راغلي چې له 2008 کال راهیسې په نړۍ کې د دغه 6 میلیونه ماشومان په زیاتېدو سره له خوندزیو پاتې او اوس مهال د شمیر 250 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. د یونسکو له لوري ورکړل شوی شمیرې ښیي چې له خوندزیو د پاتې شویو زده کوونکو ډېری هغه انجونې تشکیلوي چې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي دي. د یونسکو په اعلامیه کې د دغې ادارې په د عمومي رئیس ادری ازونه له قوله ویل شوي که څه هم په تیرو لسیزو کې د زده کړو د کیفیت ښه کېدو لپاره ډیر کار شوی خو اوس مهال له ښوونځیو د محرومو ماشومانو او ځوانانو شمیر د ډېرېدو په حال کې دی. اغلی ازونه ویلي که نړۍ غواړي چې د میلیونونو ماشومانو راتلونکی تبا نشي نو ژر تر ژره د هغوی د ژغورلو لپاره لاس په کار شي. د 2008 میلادي کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له 6 ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ منع شوي او د 2022 په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونه هم د دوی پر مخ وتړل شول. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن دی خو د ښځو د ازادیو د محدودولو په برخه کې د دوی فرمانونو افغان میرمنې د ښځو فعالان او د بشري حقونو نړیوالې ادارې اندېښمنې کړې دي. د نړۍ د ځوانانو استازي یا مایا د عادل تیره شپه د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیا کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال وویل چې د افغان ښځو او نجونو لپاره باید نړیوالې ټولنې څه وکړل. ژمنې وشوې خو وضعیت لا پسې خراب شو. اوس مهال ښځې او نجونو له زده کړو پوهنتون ته له تګ او په ټولنه کې له ګډونه بې برخه شوي دي. د دوی په وینا د دې بحران د حل لپاره کافي هڅې نه دي شوي او پر هغو کسانو فشار نه دی راوړل شوی چې دا وضعیت یې رامنځته کړی. د دې په وینا د خپلو افغان خویندو سره د یووالي لپاره ولاړ دي. په همدې حال کې د هغه نجونو چې له ازادي راډیو سره خبرې وکړې دي دوی هم د زده کړو څخه د پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودله. ویلي دي چې که زده کړې نه وای بندې شوی نو دوی به لا مخته تللي وي او اوس به په تېرو دوو کلونو کې چې طالبان دوی له زده کړو بندې کړي دي دوی به اوس پوهنتونونو ته تللي وای. د په داسې حال کې د همدې اونۍ د دوشنبې په ورځ له 6 ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو 2 کاله پوره شول. په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په نوم د یو کمپاین غړو تیره ورځ د دغه 2 کلنۍ په تړاو یو پرانیستی لیک د نړیوالې ټولنې ته استولی دی او دغه لیک د 2 کلونو په نوم خپور شوی دی. دا لیک چې په افغانستان کې د 21 ښوونځیو د ښځینه زده کوونکو په پاکستان او ایران کې د کډوالو افغانانو لخوا د نړۍ مشران ته لیکل شوی پکې راغلی چې 230 ورځې وشوي چې نجونې له ښوونځیو پاتې دي او د زده کړو حق ترې اخیستل شوی دی. په دې لیک کې له ملګرو ملتونو او د دغه سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو غوښتل شوی چې د افغانستان پر وړاندې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او له زده کړو د نجونو او ښځو پاتې کېدو ته د پای ټکی کېږدي.
ډیره زیاته مننه له تاسو حسیب تلاش و چې وی پراپور کې مو د تلشواوري دل چی یونسکو ویلی پر افغانستان د طالبانو لوکمنې دورسته په ټوله نړۍ کې لزدکړو او تحصیل څخه د محروم ماشومان په شمیر کې د 5 میلیون زیات نور کسان ور زیات شوی دی.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطلب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. آذربایجان له ارمنستان سره په لنجمنه سیمه ناګورنه قرهباغ سیمه کې پوځي عملیات پیل کړی دي. باکو د عملیاتو ته د تروریزم ضد عملیاتو نوم ورکړی. آذربایجانی چارواکي وایي چې دا عملیات د هغو ورانکارو ډلو پر ضد پیل شوی دی چې په سیمه کې په خونړیو ماین چاودنو کې لاس لري. لما سپیڅلې په دې اړه نور جزئیات اوروي. لما جانې مهرباني وکړئ.
سلامونه تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل آذربایجان وایي په جلشبی ناګورنو قرهباغ سیمه کې د پوځي اهدافو پر ضد چې هغه یې قانوني بللای عملیات پیل کړی دي. د هیواد ویلي دي چې په سیمه ایزه کچه د ترهګرۍ ضد دغه اقدام وروسته له هغه شوی چې نن د ورځې په لومړیو کې په دوو ماین چاودنو کې شپږ تنه ووژل شول. د توپخانې بریدونه نن لږ وروسته له هغه پیل شول چې باکو د ارمنستان ډلې چې هغه یې ورانوونکي بللې په هغه دو ماین چاودنو کې پلاس لرلو تورنی کړی چې د پوځ څلور پرسونل او دوه ملکی وګړي د ناګورنو قرهباغ په غسیمه کې وبجل شول چې د روسي پولیساتو تر کنټرول لاندې ده. آذربایجان نن په یو خبره کړې اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې په دغو عملیاتو کې به ولسی خلک او ملکی تاسیسات نه پنک کیږي او یوازې به قانوني پوځي هدفونه لمنځه وړل کیږي. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوی چې د تروریزم ضد دغو عملیاتو په اړه د روسي د سولساتو ځواکونو قمندانۍ او د ترکیې روسیې د څارنې ګډ مرکز ته هم معلومات ورکړل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت هم په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي په اړه یوه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې د شپې له دوو بجو راهیسې د ارمنستان د پوله په اوږدو کې نسبتا وضعیت آرام و. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یوه غړي تیګران ابراهیمین په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې آذربایجان په دروغو ناګورنو قرهباغ پر ترهګرۍ تورن کړی او سیمه کې پوځي اهداف پر نکه کړی دي. په ناګورنو قرهباغ کې یو خپلواک خبریال مورات وانیان ازادي راډیو ته تایید کړ چې د آذربایجان توپخانې په سیمه کې په شدت ډزې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاوریا په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیه په سیمه کې چې سولسات ځواکونه یې میشتې کړکېچ ته اندېښنه لري، خو زیاته کړې ده چې ځواکونه به یې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. په سیمه کې به روسي سولسات ماموریت وروسته له هغه پیل شو چې د 2000 کال په وروستیو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ لنډې جګړې پیل شوې او اوربند وشو. په سیمه کې دغه کړکېچ یوه ورځ وروسته تر دې زیات شو چې په ناګورنو قرهباغ کې ارمنی تبرو ته بشري مرستې لسره پیل شوې. دغه مرستې وروسته له هغې پیل شوې چې پر دې سیمه واکمنو چارواکو له دې سره موافقه وکړه چې د روسیې لخوا برابرې شوې دغه مرستې دي د باکو تر کنټرول لاندې سیمې څخه د اقدام له لارې مستقیما د سیمې پر خلکو وویشل شي. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرهباغ پر سر چې اکثریت اوسېدونکي ارمنیان دي دوه ځلې جګړې کړې. دغه غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د آذربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل شوې ده.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه لیمې سپیڅلې قدرمن اوریدونکو. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په لنجمنه سیمه ناګورنه قرهباغ کې د آذری ځواکونو د عملیاتو د پایل په اړه جزئیات مو اوریدل. یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورځو. روسي چارواکي وایي چې ټول ګډونه حکومت او له مخدره موادو او تروریزم سره مبارزه به د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ د شپږمې غونډې د اجنډا مهم ټکی وي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون تاس خبري ارجانس ته ویلي چې دا غونډه د رواني میلادي میاشتې په 9 نیټه د روسي په کازان ښار کې د طالبانو په ګډون ترسره کیږي. خاطر پردیس او په دې اړه نور تفصیل. پردیس:
د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف وايي په افغانستان کې ټول ګډونو حکومت او له نشي موادو تر هغه سر مبارزه د مسکو فارمټ شپږ میناست د اجنډا مهم ټکی دي. ټاکل شوی دا غونډه د رواني میلادي میاشتې په 9 د روسي په کازان ښار کې د طالبانو په ګډون سره ترسره شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دوشنبه په ورځ له ټاس خبري اژانس سره په خبرو کې سیاته کړې چې په دغه ناسته کې به د سیمې هیوادونو په هغو مواردو بحث وکړي چې ورته اړتیا لیدل کېږي. د ښاغلي کابلوف په خبره په دې به هم خبري وشي چې طالبان څنګه خپل مکلفیتونو ته متوجه شي. خو د چار یو شمېر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماټان بیا د دغه ډول ناستو په اړه ویشلي نظرونه لري. په روسیه کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روسیه د دغه ډول ناسو په ترسره کولو سره غواړي د افغانستان په سیاست کې ځان فعال وساتي. د ښاغلي جانباز په خبره د دغې ناستې بل هدف د سیمې په کچه د ټیکاو رامنځته کول دي. په روسیه کې بل افغان شنونکی شیر حسن حسن بیا په دې باور دی چې روسیه او د سیمې هیوادونه د دغې ناستې له لارې غواړي له طالبانو سره د ترهګرۍ په تړاو خپلې اندېښنې شریکې کړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد ضیا تکل د روان میلادي کال د جولای میاشتې په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف د امیر خان متقی سره لیدلی او هغه ته د مسکو فارمټ د ناستې بنه لیک سپارلی دی. د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد هم هغه مهال رسنیو ته ویلي و په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د مسکو فارمټ دغه شپږمې ناستې کې به د طالبانو په ګډون روسیا، هندوستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي ګډون وکړي. د ویولو ده د مسکو فارمټ د غونډو بهیر په 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت بیا واکمنۍ له پیله کړې دي.
له خاطر پردیس نامننه چې په دې اړه جزئیات راکړل. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په وروستیو دقیقو کې شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې بختیار ساحل ته غوښ شي چې وروستي سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلامونه ټولو ته. د افغانستان د کرکټ بورډ اداري خبر ورکړی دی چې د چین په قربتوب د آسیایي سیالیو په ترڅ کې به د افغانستان د کرکټ الف لوبډله ولوبېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن په ټولنیزو پاڼو کې لیکلی دی چې دغه سیالۍ د 1900 هیوادونو په ګډون ترسره کیږي. د نوموړي په وینا افغانستان په الف ګروپ کې قرار لري چې بحرین او ورسره منګولیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان سره سیالیو ته غوره شوي دي. خو د نوموړي په ټکو چې ویل کېږي د بحرین لوبډله شاید یا د سیالیو ته حاضر نه شي او افغانستان به د منګولیا سره تر لوبې وروسته کوارټر فاینل پړاو ته رسیږي. په دې سیالیو کې پر افغانستان سربیره د کرکټ نور مخکښ ټیمونه لکه هندوستان، پاکستان، سریلانکا او بنگلاديش هم قرار لري او د یادو لوبډلو سیالۍ به هم له کوارټر فاینل پړاو څخه پیل شي او له هغې وروسته به نیمه پایلوبي او پایلوبي ته رسیږي. دغه سیالۍ به د روان سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پیلیږي. باید وویل شي چې یو وار مخکې هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هغه مهال د ایشین گیمز په نوم یا د آسیایي سیالیو په ترڅ کې لوبې کړې وې چې پاکستان ته ماتې ورکړې وه، خو په پایلوبه کې بنگلاديش څخه سیالي بایللې وه. د یادو سیالیو لپاره تر دې دمه افغان کرکټ ادارې لوبډله نه ده اعلان کړې، خو ویان دي ویلي دي چې ډېر ژر به د افغانستان الف لوبډله د یادو سیالیو لپاره اعلان شي.
نشئ توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغي په لور بیایي.
ستاسو لا پیغامونو
زه د ماده فستیوال د بل مرغ او دولس واري وروره زموږ د مولوی محب الله خپل چې دا خبر ورسېږي تا د مرغا مسلمین ټوله د مؤسساتو او وروره د مؤسساتو په دا کې ټوله لاس لري. یو خارغری ته نه رسیږي، خصوصا اولسوار خپل بیا لاس پر کېږي. انجنیر نظر خو ټول اربابان او سفیران دي وروره معنا دا ښه دی چې دا د دې ځای تبدیل نه دي د کراول نور به غنښ کې دا کار نه شو وصله.
محراب احمد زیم د کابل نه لومړی سر کې د ازادۍ راتو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ د جمهوریت حکومت کې دولت سره پروژې تطبیق کړي دي، پروژې مسلب سره تطبیق شوي دي او امارت لخوا هم هغه پروژې ارزیابي شوي دي، سلب سره تطبیق شوي دي. خو تر اوسه پورې د امارت اسلامي لخوا نه موږ